یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زموږه غلا ازادي رادیو نه اوري په روانه یو ساته خبري خبرونه کې اوري چې په ټول افغانستان کې د شکایتونو د څړنې لړۍ پیل شوې ده. دا چې په دې برخه کې کوم ډول شکایتونه څړل کیږي او تر څه وخته به د دغه شکایتونو د څړنې بهیر دوام لري، په روانه خبرونه کې پرې ریپورت لرو. نور مطالب مهم راټول کړي. زه اکرام الله اکرام یم او دا یو ساته خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې اجمل آن به وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. پاکستان نن په کابل کې خپله کنسلګری بیرته پرانیسته. د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون 12 سرتیري وشل شوي دي. او ایران وایي د یوې تروریستي او جلا غوښتونکي د غړي سره د کویټ چارواکو تر لیدنې وروسته یې تهران د کویټ د شارزافیر احضار کړی دی. پاکستان نن یک شنبه په کابل کې خپل کنسلګری بیرته پرانیسته. په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکو ازادي رډیو ته ویلي چې دوی به د ورځې یو نیم زرویزی افغانانو ته توزیع کړي. سلګونه کسان چې پکې خزي ماشومان او ناروغان هم شامل دي، په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته انتظار باسي څو ویزې ترلاسه کړي. له دې مخکې شاوخوا دوه میاشتې په کابل کې د پاکستان د سفارت کنسلي څانګه د سیاسي او ډیپلوماټیکو لانجو په خاطر تړلې وه. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې سره له یک شنبه به کابل کې خپل کنسلګری بیرته پرانیسته. دا وروسته لاغه چې په پیښور کې افغان سفارت خپل کنسلګری پرانستل کیږي. د افغانستان سفارت په پیښور کې د افغان مارکیټ تلانچی په اعتراض خپل کنسلګری تړلې و. دا تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د ولسی پاتون ول سرتیری وشل شوې ده. تخار د والی ویان محمد جواد هجری نن ازادي رډیو ته وویل چې بیګا نیمه شپه د خواجه بهاودین په لالا گذر سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسی پاسونوالو پر پوستو بریدونه کړي. ولس تر پاسونوالي وژلي او څلور نورې ټپیان کړي.
طالبان مسلح نیمه شپه گذشته بالای قرارګاه ملک تاسو قماندانان محلی ولسوالی خواجه بهاودین هجوم آوردند. درگیری در حدود 3 ساعت طول کشید. در نتیجه درگیری 17 نفر کشته و خیزش‌های مدنی تحت امر ملک تاتار وارد شده با 4 نفرشان هم زخمی. نیروهای امنیتی ما به اسرع وقت خود به ساحه رساندند و طالبان را از زیر عقب زدند. برای فعلا وضعیت به حالت عادی است.
د پاتونوال د یو کمانډان ملک تاتار په امر د طالبانو په ضد جنگیدل. د تخار د والی ویان زیاتوي چې طالبانو ته هم په ځوابي ډزو کې تلفات وخت کشمیر نه دی معلوم. د ویل چې سیمې ته مرستندوی ځواکونه په رسیدلو طالبان تللي. خو د وسلوالو طالبانو ویان سبی الله مجاهد وایي چې دوی وسلوالو بریدګرو 21 دولتي عسکر وشلي او یو شمیر نور یې ټپیان کړي. دا مختلطو رزمی لوبو افغان لوبغاړي حسین سفری د فایټ نایټس ګلوبل سازمان سیالیو کې خپل روسي حریف پیټربرګ مات کړ. لوبا پرون مسکو کې وشوه او سفری له درې پړاو لوبي ورسته په خپل سیال بریالی اعلان شو. دا حسین بخش سفری په رسمي ریکارډ کې څلور بریاوی او یو بایلات شامل دي. خروسی سیال درې بریاوی او یو بایلات لري. تر دې مخکې هم حسین بخش سفری په کورنۍ او سیمه ییزو سیالیو کې د پام وړ بریاوی ترلاسه کړې وي. ارګ په خپل فیسبوک پاڼه د ازادي راډیو د ازادي مبارزې په دې سیالۍ کې د سفری بریا له کبله مبارکي ویلې. ایران وایي د یوې تروریستي او جلا غوښتونکي ډلې له غړي سره د کویټي چارواکو تر لیدنې وروسته یې په تهران کې د کویټ شارزافیر احضار کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کویټ شارزافیر ته د ایران شدید اعتراض اورول شوی چې ولې د ایران د رژیم له مخالفینو سره لیدلی. کویټ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. مخکې د ایران انګلیسي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټی وي رپورټ ورکړی و چې د کویټ د استازو جرګې مشر د الهوازیه ډلې له یو غړي سره لیدلی. الهوازیه ډله له ایران نه د اهواز د جلا کېدو هڅې کوي او د ایران د حکومت لخوا د یوې تروریستي ډلې نوم ورکړل شوی دی. یوه نوې څېړنه ښیي چې امریکا سږ کال د تیرو څلورو لسیزو په نسبت ډله ییزې وژنې په امریکا کې زیاتې وي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس یو ایس اے ټوډی ورځپاڼې او د امریکا د شمال ختیځ پوهنتون ارقام ښیي چې د 2019 کال په اوړي کې د امریکا په بیلابیلو سیمو کې 140 مرګونه بریدونه شوي. د امریکا په قانونو کې ډله ییزې وژنې داسې وژنو ته ویل کیږي چې په کلي بریدګر پرته څلور یا تر هغو زیات کسان وژل شوي وي. په دې 140 بریدونو کې 33 واره له وسلو کار اخیستل شوی او ډزې شوي. په سمو کې سګ 2009 کال چې پای ته دوه ورځې پاتې دي، په امریکا کې 2211 کسان په بریدونو کې وژل شوي. او په عراق کې تر اسکون کو د دې هواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلې او د دې تاسیساتو برېښنا یې پرچاو کړی. دا په دې هواد کې د درې میاشتو راهیسې د پیل شوو اعتراضونو دوام دی چې پلازمېنه بغداد او جنوبي برخې یې ځپلي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړی، تر اسکون کو د شنبې په ورځ د ناصریه د تیلو د تاسیساتو د تړلو پر مهال نه خپله خاوره نه تیل شعارونه ورکول. د تیلو دا چانځای په ورځنۍ توګه 9000 بیرل تیل تولیدوي. په رپورټ کې یو امنیتي چارواکی او د تیلو د چانځای د دوو چارواکو له خولې ویل شوي دا تاسیسات تړل شوی دی. عراق له درې میاشتو راهیسې د حکومت ضد او ایران ضد بې رهبره اعتراضونو سره مخ دی چې په وړاندې د حکومت ځپونکي اقدامات د سلګونو کسانو د وژل کېدو سبب شوي. مظاهره چیان پر پراخو اداري درغلیو، بیکاری، د عامه خدمتونو پر نشتوالي او د عراق په چارو کې د ایران په لاسوهنه غوسه دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. کغواړی دا او نور مسائل او موضوعات زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو دا ازادي رادیو ټکی کوم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په ټول افغانستان کې د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوې ده.
نن رسمان په ټول افغانستان کې شکایتونو د بررسۍ لړۍ پیل ده. دا دوه درې ورځې سي تر څو دوی تصنیف بندي وکړي او بیا تحلیل ورزیابي.
پروانه خبرونه کې په دې اړه د شکایتونو د کمیسیون د چارواکو په حواله باندې راپور لرو. په یو مرکه کې اوري چې د ننګرهار والی وایي تر راتلونکو دوه اونیو پورې به په ټول ولایت کې، البته د ننګرهار په ټول ولایت کې، یوازې افغانۍ د چلښت وړ وي.
اول دا ده چې د وړو افغانیو کمبود، ترڅو چې وړې افغانۍ سرکولیشن یا دوران په بازار کې پیدا کړي.
په وړاندې ستونزې شته. د ننګرهار والی په دې مرکه کې پرې بحث کوي. په یو بل راپور کې آیا د پخواني شعور ولسی سندرغاړي خان قرباغي په اړه مو تبن اوریدلی. د هغې زوی غلام حضرت قرباغي په اړه راپور لرو.
کوم باد ته ولاړ سم، لا کوم خپل ته ولاړ سم، دا چیرې پروګرام کو دي پلار سندرې دی وای، هغه سندرې ورته وایم.
غلام حضرت قرباغي وای هر واده ته چلاړ شي خال ترې د پلار سندرې غواړي. نور مطالب هم لرو، لمو سر پات شي. سمرازو د خبرونی لمړی موضوع ته او یادونه به توکو چې د رواني خبرونی د هم نیمای نور بستونی ز خبرونی ته ځنګړ شوی. دا به هم را سره اوري. په ټول افغانستان کې د شکایتونو د تیړنې لړۍ پیل شوې. د ټاکنیزو شکایتونو کې میسون وای تر ټولو زیات شکایتونه د ننګرهار اړوند او تر ټولو کم ای بیا په سرپل ولایت پورې تړلې دي. بلخوا بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه وای خای په هغو ولایتونو کې چې د ثبت شوی او شکایتونو شمیر پکې ډیر دی، دا بهیر په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. امید زهیرمل په دې اړه جزئیات راټول کړي او داوس را سره د کابل په سټډیو کې دی. زهیرمل صاحب مهرباني، نور جزئیات لته او
بل اکرام صاحب لا غډول چې تاسو ویلي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون په څلور دیرش ولایتونو کې د ټاکنیزو ډلو د هغو شکایتونو بررسی پیل کړ چې د ټاکنو د لومړنۍ پایل وروسته یې له دې کمیسیون سره ثبت کړي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د دوی ولایتي دفترونه به تر راتلونکو درې ورځو د شکایتونو وڅېړي او له تصنیف بندي وروسته به یې تحلیل او پریکړې کولو ته چمتو کړي. تصنیف بندي هغه مرحله ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پکې با اعتبار او بی اعتبار شکایتونه سره جلا کوي. د دې کمیسیون کمشنر سید قطب الدین رویدار د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل ډیر لکشمیر شکایتونه په کابل کې پاتې دي چې نن د ورځې په اوږدو کې به اړوند ولایتونو ته واستول شي.
نن رسمان په ټول افغانستان کې شکایتونو د بررسۍ لړۍ پیل ده. دا دوه درې ورځې نیسي تر څو دوی تصنیف بندي وکړي او بیا تحلیل ورزیابي او فیصلې ته آماده کړي. ډېر کم تعداد باندې شکایتونه پاتې دي، دلته موږ سره چې هغه د نن ورځې په جریان کې انشاءالله ټولو ته استول.
همدا ډول تر ټولو زیات شکایتونه په ننګرهار ولایت پورې اړوند دي. کابل په دویم او کندهار بیا په دریم ځای کې د چې شکایتونو شمیر د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. خو د سرپل او پنجشیر په ګډون ځینې ولایتونه شته دی چې ډیر لږ شمیر شکایتونه پکې ثبت شوي دي. خو یوه اندېښنه دې شکایتونو ته د رسیدنې لپاره د وخت کموالی دی. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي ښایي په هغو ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو شمیر پکې ډیر دی دا بهیر په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي یو شمیر شکایتونه اوږدې پلټنې ته اړتیا لري او د همدې دلیل پر بنسټ کېدای شي زیات وخت هم ونیسي.
وخت کم ده او مسائل تر واده پر جنجالی په عین حال کې اوږدې سیړنې ته په عین حال کې تعقیب اړتیا لري، خصوصا انتخابات کې میسون سره لغ مشتکه علیه سره چې پر بند شکایت شوی ده توغوی هم خپل هغه دفاعي اسناد مطرح کړي یا خپل هغه مدارک چې د شکایت په وړاندې کولی شي معجب یا
د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې لپاره د وخت پر کموالی داسې مهال اندېښنه ښودل کېږي چې د کمیسیون هم ویلي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان په تړاو شکایتونه دومره ډېر دي چې څېړنه یې ښایي په ټاکلې موده کې شونې نه وي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وړاندې ویلي و دوی فکر نه و چې دومره ډېر شکایتونه به له دوی سره ثبت کېږي، خو دوی به په ډېر دقت دا پروسه عملي کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره 16,500 ثبت شویو شکایتونو کې نیمایي هغه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې کړی، 4,000 د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې لخوا او نږدې 3,800 د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لخوا شوې دي. د قانون پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونه د نن په ګډون یوازې 12 ورځې وخت لري چې د نوماندانو شوي شکایتونه وڅېړیو پاره پریکړه.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو، و موردل چې په ټول افغانستان کې د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوې ده او د افغانستان د شکایتونو کمیسیون وایي چې تر ټولو زیات شکایتونه د ننګرهار اړوند او تر ټولو کمی بیا په سرپل ولایت پورې تړلې دي. د شکایتونو ولایتي دفترونه 15 ورځې وخت لري تر څو په دغه موده کې د شکایتونو څېړنې ته رسیدنه وشي او دغه ټول شکایتونو ته دوی رسیدنه وکړي او څېړنه یې تر سره کړي. له ټاکنیزو مسایلو ورخوا یو بل جدي ټولنیز ستونزه د اوروزګان او کندهار لوی لارې د خرابوالي لامل خلک پستونځ کړي. لوروزګان کندهار ته راتلونکي مسافر وایي چې د دې ولایت او کندهار ترمنځ غزیدلې لوی لارې د خرابوالي لامل خلک په ځنګړي ډول ناروغان د غنو ستونزو سره مخامخ دي. د غلار چې له څو کلونو رئیسي چارواکي د جوړېدو ژمنه کوي، خو اوس هم مسافر ته په یو ویرونکي او لکړاو ډاک سفر بدل شوی. چارواکي یو ځل بیا د جوړېدو ژمنه تکراروي. صادق ریښتینی په دې اړه له کندهار راپور راستولی.
له کندهار روزګان ته غزیدلې عمومي لارې طالبانو له تیرو درو کلونو راهیسې د مسافرو او دولتي مسولینو د تګ راتګ پر مخ تړلې. حکومت ارسوي چې د 8 کیلومتره په اندازه یو بل فرعي لاره جوړه کړي، خو د اساسي جوړولو په موخه کار د ناصرګندو دلیلونو له امله تر هر ځل پیلېدو وروسته ډېر ژر درېدلې. له روزګان کندهار ته راتلونکي مسافر وایي د لارې ډېره برخه خرابه، پیچلې او د ځنډ له امله ډېر کله ناروغان د سفر په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. دوی له حکومت د لارې د ژر جوړېدو غوښتنه کوي.
زما نوم خلیفہ دی. کډی د تاسو ټول مریض چې راوخه چې په یو ورځ رسیدي هغه په 2 ورځې کې چې 1,000 روپۍ غواړي تاسو هغه بار 100 زر ته ورسیږي. د 100 روپۍ دوا غواړي هغه بار 100 زر ته ورسیږي. پر دا رقم باندې دغه کې موټر هغه موټر دي چې ویني چې تاسو په ورځ کې یو موټر نه پیدا کیږي. اوس د 2 ورځې کې دلته ورته ولاړم موټر نه سه یو داسې به کوبل وای داسې به کو لاري ته ځان نه نسی.
داروخان داسې تکلیف دی خامہ د سره ماتماتي سره وز ډیر خراب ده. ډیر کرپ کرپ دی پکښه ډیر خراب ده. لارې ورجې دي کریب سي ډیر دي موټر خراب دي ډیر جمبر بند چمرې ځان دې تکلیف ورکی خو لار خراب ده خامہ ده بالا د ژوند باس د غال پر دري.
بلخوا د کندهار د ټولګټو چارو د ادارې مشر محمد صابر احمد زئی وای دا 2 میاشتو تر ځن ورسته یو ځل بیا د 1 میاشتې راهیسي د روزګان کندهار د لارې د جوړېدو چارې پیل سوي. احمد زئی د لارې د جوړېدو د ځان علت نامنی بولي.
تقریبا 1 میاشت کېږي چې بیا کار عملا پیل شوی. په ساحه کې اوس موږ وسایط انجینران او پرسنل قول اردو لوا انجینری سره مشترکاً کار کیږي. اوس پورې موږ خپل هغه نقطه سی باید موږ پایل نقطه غجته نه رسیدلی. هغه پخوانی سرک سی موږ جوړ کړی و پیغه کې هغه حفظ و مراقبت هغه جون څه تخریب سی او هغه باندې کار کو ان شاء الله سمغه خپل وسایل ته ورسیږو تعداد وسایل به هلته ډیر سی کار ته به تر دغه نور هم سرعت ورکو یوازینی مشکل څه دی امنیت مشکل ده څه تقریبا اته میاشتې د پروژې کار درېدلی و نو اوس ان شاء الله امنیت تامین ده هغه امنیتي ځواکونه یعنی امنیت ملی پولیس ملی اردو ملی مالی خلک مکه سره همکار دي ان شاء الله دا کار به مګه زر به خلاص پکو
د کندهار روزګان لوی لار نه یوازې د خرابوالي لامل د مسافر لپاره په یو کړهو بدل سوی بلکې د پولیسو لوري له مسافر سره ناوړه چلن هم هغه څه دي چې ګڼ مسافر له ډیر سختي اړتیا پرته سفر کول ته زړه نه شکوي
وخت په کابل کې 12 بجې او 15 دقیقې شو درنو دوستانو زموږ غږ آزادي رادیو نو اوس هم څو لاند اقتصادي خبرونه ورو چې ناجی صاحب برابر کړی
په ننګرهار خوست او لغمان ولایتونو کې د پاکستانی روپیو د نه کارولو کمپاین د افغانیو ارزښت لوړ کړی د افغانستان بانک ویان شریف الله شګیوال نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه کمپاین به دوام وکړي
د دغه ولایتونو مدني فعالانو ژورنالیستانو او ولایتي ادارو په یو غږ د افغانستان بانک هم دا پالیسي چې څه ډول کېدل شي د بهرنیو اسعارو پر ځای خپلې ملي پیسې وکاروو دا غږ یې بدرګه کړ او په دې برخه کې دې لازمې همکاري وکړي همدغه د کاری غیزه د چینن په ډیرې ولایتونو کې افغانۍ ته تقاضا ډیره شوې ده
د افغانستان په دغو درې ولایتونو کې ورځنی کاروبار په پاکستانی روپیو چلیده د افغان چارواکو په خبره د پاکستانی روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کموه بلکې د افغانستان اقتصاد ته هم زیان رسوه په دغو ولایتونو کې د اسارو د تبادلې مارکیټونو او صرفانو ته نوي افغاني بنګنوټونه ورکړل شوي څو په مټې پاکستانی روپیو ټوله شي په کونړ ولایت کې د کبانو یو لوی فارم جوړیږي د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس انعام الله صافی وای دغه فارم د 2.5 میلیونه کبانو د ساتنې ظرفیت لري چې په ختیځ زون کې به تر ټولو لوی فارم وي نوموړي وویل چې دغه فارم په لومړي سر کې د سلویخ ټونه کبانو د تولید ظرفیت لري یاد فارم د کونړ ولایت په مرکز کې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور له لوري د 3 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړیږي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ شل پوله یو روپۍ یورو شپږتی افغانۍ نوی پوله یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ دیرش پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله زر ایراني تومان شپږ افغانۍ لس پوله زر هندي کلداري 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 372 افغانۍ
موږ غل ازادي رادیو ناوړی په یو شمیر ولایتونو کې د پاکستانی یورپیو په مقابل کې د افغانیو د چلاخت دوام د ننګرهار والی وایي تر راتلونکو دوه اونیو په ټول ولایت کې یوازې افغانۍ د چلاخت وړوي شاه محمود میخیل ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل د کلدارو د مخنیوي کمپاین په وړاندې درې ستونزې چې اوس تر ډیره حل شوې دي زما همکار امید زیرمل د ننګرهار والی خغلی میخیل سره په همدې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې د پاکستانی یورپیو د مخنیوي او د افغانیو د مروجېدو کمپاین پر مهال راولاله شوی ستونزې سدي او څومره مخنیوي شوی دی
مننه نو دوه غټ مشکل دي چې هغه موږ ته وسلار هم پیدا کړی دی او ورځ په ورځ حل کیږي اول دا چې د وړو افغانۍ کمبود تر څو چې وړې افغانۍ سرکولیشن یا دوران په بازار کې پیدا کی نو یو لوی ستونزه دا و نو دا مخ په حل کېدو ده اوس یو څه سرکولیشن یا دوران پیسو پیدا کړی دی دویمه مسله د نرخونو کنټرول و د نرخونو کنټرول افغانۍ وسلګه خشه ده نو باید هر هغه شی چې په خوا په 50 کلداری او هغه اوس په 50 افغانۍ باید وي یا د دې نه بلکې کم دي نو کاغه د ترانسپورت کرایه ده کاغه د نرخونو ده کچیر کوم ځای کې څوک تخلف کوي دا غیر قانوني ده او دا احتکار ده دریمه مسله چې و په خوا به وړې پیسې په کم پیا غسل کېدلې او غټې پیسې به په زیاتو اوس څنګه اول ورځو کې بعض کسانو احتکار یعنی مفته چې دا وړې پیسې په جګ قیمت خرڅي اما دا احتکار ده نو کچیر څوک ونی ولشول هغه تدوسیه جوړیږي او هغه مجبور دی چې عدلي او قضایي ورغنده خپل هغه جزا دی وګوري
ول چې هغه درې اومد سوزي چې تاسو یاد کړی د حل لپاره کوم پلاوی چې ټاکل شوی د څارنې او حل بهیر یې څه ډول دی آیا په ورځنی ډول تاسو دا پروسه تعقیبوي څه ډول
ورځنی شکل نه چې مې ساتوار په هر ساعت ساتوارې تعقیبوو.
یو معمول تل دا وي چې تل یو بهیر د ولایت په مرکز کې ښه ډول روان وي، خو په ولسوالیو کې بیا ستونزې وي او که وایم بیخي مزه یې نه وي. اوس همدا خبره هم شته په ننګرهار کې، ویل کېږي چې ځینې ولسوالۍ چې لرې پرتې دي نه یوازې دا چې راکړه ورکړه پکې په افغانیو نه کېږي، بلکې له دې کمپاین څوک خبر هم نه دي.
ننګرهار کې خو هغه پرتې ولسوالۍ نشته، د ټولو ولسوالۍ یو ولسوالۍ ته معمولین دولتي کسان تلی او راتلی شي. اوس په ټولو کې شروع شوی ده، هغه لرې پرتې زموږ خوږیاني دي، شینوار دي، نازیان، حسکم، لالپوره، په دې ټولو کې دا کمپاین روان دی. او ټول ولسوالانو ته هم پرون پیسې ورکړي چې هلته په دوکاندارانو باندې وویشي دا وړې پیسې.
په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول د وړو پیسو په کمیدو سره ویل کېږي چې د افغانیو قاچاق د ځینو اشخاصو لخوا له ډیورنډ پورې غاړې پیل شوی دی. آیا په دې اړه باندې کوم خبر شته؟ ستاسې اندېښنه هم شته دی او که نه؟ او که یې، د مخنیوي لپاره یې څه شوي؟
بعضې وخت کې اوازې زیاتې دي، واقعیت نه وي. موږ ټول امنیتي ادارو ته وظیفه ورکړل چې هېڅ پیسو قاچاق باید مخه ونیسي که د هېواد نه بیرون ځي وړې پیسې، او دا امکان هم ډېر نه لري.
په ننګرهار کې د پاکستانی روپیو پر ځای د افغانیو بانک نوټونو د چلاخ د دوام په اړه د ننګرهار لوالي شاه محمود میخیل سره زموږ همکار امید ظهیر مل مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سم د کابل چاپ ورسپانو ته سر ورکړه کوو. د کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره پر لنډمحالي اوربان د طالبانو د رهبرۍ توافق پاړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. دا ورسپانی ناجی صافی لوستي او مهم ټکی را سره شریکوي.
دنیا ورسپانی لیکلي، په دې ورستیو ورځو کې یو ځل بیا د لس ورځني موقت اوربان خبرې ګرمې شوې دي، او له دې اوربان سره به هم مهاله د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې هوکړه لیک چې د نه پړاو مذاکراتو په پایله کې ورستۍ شوی لاسلیک شي. ورسپانې د یو شمیر سرچینو له قوله لیکلي چې دغه اوربان د افغان سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر فشارونو وروسته ترسره کیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا ځل د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ تر اوربان وروسته داسې هیلې هم شته چې دوحه کې د سولې هوکړې تر لاسلیک لس ورځې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیلیږي، او د دغو خبرو په جریان کې به هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربان وي. دنیا ورسپانی همدارنګه د سرمقالی په نتیجه ګیری کې لیکلي، سره لدې چې طالبانو له افغان حکومت سره مذاکرات رد کړي او ویلي دي چې حکومتي کسان به د حکومت په استازیتوب نه بلکې د افغان سیاستوالو په استازیتوب له دوی سره بین الافغاني مذاکراتو کې برخه اخلي، خو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې له طالبانو سره د مذاکراتو شرط یې اوربند دی. هشت صبح ورسپانی په خپل سرمقاله کې لیکلي، له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې حکومت باید سنجیده نشي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي یو شمیر طالب ناتړي له هغې ډلې د پاکستان استخبارات د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په سنډیتا کولو سره غواړي وښیي چې افغانستان داسې جغرافیه ده چې کوم حاکم دولت نه لري، او باید د دغو ډلو استازي مذاکرات وکړي او حکومت ورته وټاکي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور افغانستان اوس حاکم نظام، آزاد رسنۍ او همداشان آزاد حزبونه لري چې د نظر څرګندولو حق لري، او افغانستان د داسې جغرافیې په توګه یادول چې هیڅ دولت نه لري دا غیر منطقي دلیل دی. او هیواد دولتي ورسپانې د طالبانو یوې ونی اوربند ته په اشاره لیکلي، افغان لوري لنډمحاله اوربند نه بلکې هغه اوربند غواړي چې د تلپاتې او بنسټیزې او باعزته سولې لامل شي چې له دې پرته سوله به هیڅ ډول شونی نه وي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره طالبان د پاکستانی سرګرو پوځي شبکو له خوښې پرته اوربند نشي کولای. وړاندې راغلي له همدې عمله د افغان حکومت او د امریکا د فشار عمده موخه هم دا اوربند دی، خو دا اوربند باید لنډمحاله نه وي، او داسې اوربند هم نه وي چې افغان ځواکونه ترې بهر وي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ورزو غزنی ولایت او د غزنی قره باغ ولسوالۍ ته د افغانستان د مشهور ولسی سندرغاړي خان قرباغي نوم به مو خام خاورې دلې وي د که څه هم اوس په دې نړۍ کې نشته مړ دی خو د ده زوی غلام حضرت قرباغي اوس نوې نوې سندرو ته راوتلی او سندرې وایي. غلام حضرت قرباغي وایي چې په زیاترو سندریزو محفلونو کې ودونو بندرونو کې ورڅخه خلک د پلار د سندرو غوښتنه کوي هماغه سندرې چې په سیمه کې ډېرې مشهورې وي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر له غلام حضرت قرباغي سره یې خبرې کړې دي ورغلی دی او دغه د خبرو په اړه باندې دغه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرباغي غږ نه بلکې د هغه د قبر تر څنګ د په کور کې راټوکېدلی غږ دی چې د خان قرباغي د سندرو مینه ورباندې ماتېږي. دا غږ د چا دی چې وایي په ټولو سندریزو محفلونو ودونو او بانډارونو کې ورڅخه د خان قرباغي د سندرو فرمایش نه کېږي.
ما نوم غلام حضرت قرباغي ده، د خان قرباغي زوی یم. موسیقي تقریبا یو شل کاله به کېږي سوینې زه په دې برخه کې کار کوم، ځکه دا خلکو دې ته مجبوره کړو چې تاسې خان قرباغي زامن یاست، تاسې هېڅ شی نه دي زده، تاسې باید داسې دې موسیقي رازمندۍ کوي. کوم واده ته ولاړ سم، لا کوم محفل ته ولاړ سم، دا چیرې پروګرام خو دې پلار سندرې دې وایي، هغه سندرې ورته وایم.
غلام حضرت قرباغي وایي چې په ټولو سندریزو بندارونو کې ورڅخه د پلار د سندرو فرمایشونه کېږي، نو شاعر لیکوال ابو مسیل احسان الله احسان وایي ځکه دا غوښتنې ورڅخه کېږي چې په سندرو یې د پلار مینه ماتېږي. موسیقي او ژغ یې کټ مټ خان قرباغي ته ورته دي.
څومره چې د خان قرباغي سندرې مې اورېدلې دي او له هغه سره په څنګ کې اوس په ژوندۍ بڼه باندې غلام حضرت قرباغي د خان قرباغي زوی کله زه وینم، نو بالکل ماته د غلام حضرت قرباغي غږ د خپل پلار خان قرباغي غوندې ښکارېږي. سندرې هم هغه لرغونې سندرې وایي او موسیقي کې هغه پردې هغه سورونه چې په پخوانۍ موسیقي کې وو هغه ډول سورونه او پردې پکې په موسیقي کې راولي.
لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان هم وایي غلام حضرت قرباغي ځکه د خلکو خوشیږي چې نه یوازې ژغ او د موسیقي طرز خان قرباغي ته ورته دي، بلکې د خان قرباغي د سندرو په رنګ سندرې او ټپې وایي.
که ووایو د خدای بخیلې خان قرباغي ټپو یو بېل انداز لرل، سندرې یې بېلې وي. کله چې موږ غلام حضرت ګورو یا د هغه سندرې اورو کټ مټ هماغه سندرې وایي، هماغه ټپې وایي. مثلا یوه ټپه یې ده وایي: که چا لونګ لیدلی نه وي پېغله خورې که د لونګو بوی ځینه. د هغه دغه تر هغه مخکې چا نه ویل، خو هغه وروسته ډېره سندرغاړو وویل، خو په هغه کمې ونه ویل لکه څنګه چې خان قرباغي ویلې وه. خو د ده زوی غلام حضرت که دغه ټپې دي او که د خان قرباغي نور سندرې دي په هماغه ډول باندې ویلې دي، بېخي ورته ورته ده، او دا سندرې بېخي هماغه رقم ویلې دي لکه څنګه چې د خدای بخیلي پلار ویلي وي.
خان قرباغي چې تر اوسنیو ځوانانو په پخوانیو خلکو کې زیات محبوبیت لري او سپینږیري کسان یې سندرې په شوق اوري، نو احسان الله احسان د یوې سندریزې شپې خاطره بیانوي او وایي خلک د غلام حضرت له سندرو سره هغومره مینه کوي چې حتی ورته ژاړي. وجه یې دا ده چې خان قرباغي وریادوي.
یو شی زه په خپله سترګو لیدلی حال درته وایم. یو څو ورځې مخکې په یو پروګرام کې خان قرباغي زوی غلام حضرت قرباغي کله سندره شروع کړه، یو دوه نفره مشران یعنی سپینګیری ما ولیدل چې هغوی زړل. شاید د خان قرباغي د وخت کومه خاطره به ورپه یاد سوي او یا به یعنی دا تفکیک یې بالکل څوک نسي کولای سي. دا اوس خان قرباغي دی چې څوک یې ونه ویني او که د هغو زوی ده.
د افغانستان مشهور ولسی سندرغاړی خان قرباغي یو پیړۍ وړاندې په 1298 کال کې د غزنی په قرباغ کې زیږیدلی و. د شپېتو کلونو په عمر په 1450 کال کې په کابل کې ترور سو چې وروسته یې مړی د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د ملاخیلو په کلي کې په خپل کور کې خاورو ته وسپارل سو. د خدای بخښلی خان قرباغي په کور کې د ده د زوی غلام حضرت قرباغي تر څنګ دوه لمسیان حبیب قرباغي او محمد ګل قرباغی هم سندری بولی.
د خان قرباغي د زوی غلام حضرت قرباغي پاړمو راپور اوریده چې خلک ترې په بیلابیلو سندرو مخفلونه کې د خپل پلار خان قرباغي د سندرو غوښتنه کې. خان قرباغي د غزنی ولایت اوسیدونکي او چې مشهور سندرغاړی و او په سیمه کې د سندرو په ویلو کې ځانګړی نوم درلود. 2:13 شو اجمل آن به د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کړي. له هغه وروسته نور بس تېونی خبرونه لرو چې تر 1:00 دوام کوي. له موږ سره پاتې شئ.
پاکستان نن یک شنبه په کابل کې خپل کنسولګری بیرته پرانیست. په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دوی به د ورځې 1.5 زرویزی افغانانو ته اجرا کوي. سلګونه کسان چې پکې خځې ماشومان او ناروغان هم شامل دي په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته انتظار باسي څو ویزې ترلاسه کړي. د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د ولسی پاتون ول سرتیری وشل شوي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې بیګا نیمه شپه د خواجه بهاودین په لال ګذر سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسی پاتون پر پوستو بریدونه کړي. ولس پاتون والي وشلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. د مختلفو رزمی لوبو افغان لوبغاړي حسین سفری د فایټ نایټس ګلوبل سازمان سیالیو کې خپل روسی حریف پیټربرګ مات کړ. ایران وایي د یوې تروریستي او جلا غوښتونکي ډلې له غړي سره د کویټي چارواکو تر لیدنې وروسته یې په تهران کې د کویټ شارج دابیر اظهار کړی او خپل اعتراض ورته اورولی. یوه نوې څېړنه ښیي چې په امریکا کې سږکال د تیرو څلورو لسیزو په نسبت ډله ییزې وژنې زیاتې وې. د اسوشیتد پریس خبري اژانس، یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې او د امریکا د شمال ختیځ پوهنتون ارقام ښیي چې 2019 کال په اوړي کې د امریکا په بیلابیلو سیمو کې 140 مرګونه بریدونه شوي دي. او په عراق کې تراس کوونکو د دې هیواد په جنوب کې د تیرو یو چانسای تړلې او د دې تاسیساتو برېښنایي پرچاو کړي. دا په دې هیواد کې د درې میاشتو راهیسې د پنځو اعتراضونو دوام دی چې پلازمینه بغداد او جنوبي برخې یې ځپلې دي.
نور بس دی.
شکسته سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه مرسلین ارسلام د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بستې خبرونې ته هرکلی کوم. د یوې اونۍ نوې څېړنې پر اساس په افغانستان کې ښوونځي ته لتلو د محرومو زده کوونکو له جملې 80% هغه نجونې دي او د هغو نجونو شمیر چې مکتب پرېږدي کال په کال د ډېرېدو په حال کې دی. په دغه څېړنه کې چې له 1,303 کسانو سره پکې خبرې شوې ښیي چې 80% نجونې د 15 کلنۍ عمر ته رسیدو سره ښوونځی پرېږدي. این تحقیق که توسط نهاد تحقیقاتی زنان و اطفال افغانستان در 6 ولایت انجام شده نشان میده که فیصدی دختران باسواد در مقایسه با پسران 44% پایین تر است. در برنامه هفته شکست سکوت روی یافته های همین تحقیق با عبدالله غزنوی مسئول پروژه تحقیقاتی دسترسی دختران به مکاتب در نهاد تحقیقاتی زنان و اطفال افغانستان صحبت میکنیم. آقای غزنوی به برنامه خوش آمدید.
تشکر از برنامه زیبای شما، برنامه شکست سکوت و همچنان تشکر از همکاران شما که ما را در این برنامه دعوت کردین. اما قسمی که گفتین، ما یک تحقیق داشتیم در سال 2013-98 در مورد دسترسی دختران، فرصت ها و چالش هایی که اینا با او روبرو هستن ما ایر انجام دادیم که چندی پیش، یک هفته پیش ایر رسما ما نشر کردیم و قسم که شما گفتین که فیصدی آمار ترک دختران از مکتب خصوصا از سن 15 الی 18 سالگی بسیار به صورت فاجعه بارش به سطح بالایش قرار داره.
خب شما معلومات دادین در این مورد، یافته‌های شما تحقیق گفتیم که در 6 ولایت انجام شده، چرا تحقیق شما تنها سر می 6 ولایت فوکس بوده، چرا ولایت بیشتر را شامل از این تحقیق نساختین؟
معمولا به اساس اصول روش تحقیق ما یک میتود داریم، یک روش داریم به نام سمپلینگ یا نمونه گیری، که ما از هر زون افغانستان از هر زون یک ولایت به عنوان نمونه ما گرفتیم که شامل قندهار میشه، شامل ننگرهار، بلخ، کابل، بدخشان و ولایت پروان میباشه، که این نمونه گیری به معنی است که وقتی ما نتایج کلی را از این نمونه ما جمع آوری میکنیم، ما نتیجه تحقیق میتونیم تعمیم بدیم بر تمامی ولایات. به معنی از این است که وقتی ما میفهمیم اگر یکی از عوامل اساسی ترک دختران از مکتب موضوع امنیت میباشه، به این معنی نیست که تنها در 6 ولایتی که ما تحقیق انجام داریم این عامل وجود داره، به این معنی است که همین عامل ترک مکتب امنیت که باعث ترک مکتب میشه در ولایت فرام وجود داره، در هرات هم موثر است، در ولایت بامیان هم موثر است، در هر جایی که نامنی وجود داره میتونه این امنیت باعث ترک دختر باشه.
این 6 ولایت که شما گفتین بیشتر این ولایت های البته شهرهای بزرگ است، خب دیگه ما شما نسبتا تدابیر امنیتی بهتر و امکانات بهتر امنیتی داریم، چه فکر میکنین که ولایتی که شما سروی انجام ندادین وضعیت بدتر از این نخواهد بود؟
قسمی که در تحقیق در یافته‌های تحقیق ما نشان می‌دهد امنیت یک از عوامل اساسی است،
درست،
و تنها عامل نیست. در پهلوی امنیت بزرگترین آمار را که ما جمع‌آوری کردیم مسئله رسوم و عنانات ناپسند است،
درست،
و بعد از رسوم و عنانات ناپسند خشونت‌های خانوادگی بزرگترین آمار را ثبت شده، و بعد از او هم بعد از خشونت‌های خانوادگی آزار و اذیت دخترها در مسیر مکتب و همچنان در مکتب یک از عامل تعیین کننده است که دخترها به ما گفتند که ما به می دلیل مکتب ترک می‌کنیم. قسمش ما گفتیم دقیقاً این محدود به این ولایت ها نمیشه، ما شهرهای کلان به عنوان نمونه گرفتیم و وقتی ما به برداشت میرسیم که در شهرهای کلان موضوع امنیت به این اندازه حاد میباشه که پرسنل امنیتی به سطح بالایش وجود داره، تدابیر امنیتی به صورت بالایش وجود داره، چی برسه به ای که ما مثلا شهرهای خورده در نظر بگیریم، مثلا ما در غزنی اگه در نظر بگیریم موضوع امنیت واقعا یک چالش بسیار کلانی برای دسترسی دختران به مکتب است، و همچنان موارد دیگر مثلا فاصله راه ها به مکتب، نبود مکتب و نبود استادان مسلکی اوناز در مکتب که مثلا دخترها وقتی به سن بلوغ میرسن نمیشه که پیش استاد مرد درس بخونه، اینا هم از عوامل تعیین کننده ترک دخترها از مکتب بود.
بله، عامل رقم را که شما گفتین که از 15 سالگی تا 18 سالگی بیشتر دخترها مکتب را ترک میکنن، عامل بزرگ دی بخش چی است که اینا بزرگ مکتب را ترک میکنن؟
بزرگترین عامل در یافته های تحقیق ما موضوع امنیت است، که در حدود 48-49% موضوع امنیت تأثیر گذار برازی بوده که ما از کسایی که مکتب ترک کرده بودن پرسیدیم، اونا گفتن به خاطر ناامنی ما نمیتونیم به مکتب بریم. وقتی ما مثلا میبینیم که در انتحاری میشه، و وقتی که ما مثلا میبینیم که در مسیر راه مکتب زده خورد میشه، وقت ما میبینیم که مثلا جدا از امنیت که مثلا به پلیس و انتحاری و به اینا سر و کار داره، مثلا امنیت محیطی یا مسئولیت هم اگه ما در نظر بگیریم، اینا خودشان مسئول احساس نمیکردن که به مکتب بره، به او خاطر موضوع امنیت در صدر قرار داره که باعث ترک دخترها شده به مکتب.
خب شما از عنانات ناپسند هم یاد کردین، گفتین خب اغلبا دو وقت ما صحبت کردیم امروی دخترها اینا گفتن که خانوادهایشان مانی رفتن از اونا به مکتب میشه، اگرچه اینا شما به عامل ناامنی هم شرکتین تا جایی هم مردم به ایتن میتن و این موارد را البته حاضر هستن که خطر را بپذیرن. عنانات ناپسند چقدر باعث ازی شده که دخترها به مکتب نرن، و آیا تا حال روحی مردم یا امو مردم به یوگان آماده نشدن، با وجود از آگاهی‌هایی که داده شده، با وجود از اینکه مردم ارزش تعلیم را البته درک کردن، چون باعث از این شده که انعنات البته تغییر پیدا کنه، مردم آماده به این شود دخترانشان را تا پایان دوره تعلیم و تحصیلشان به ادامه تعلیم
بر اساس برداشت ما که ما شخصا در این پروژه سهیم بودم و از سرویرهای ما امو نظرات مردم جمع آوری می کردیم، موضوع رسوم عنانات ناپسند یک موضوع اجتماعی از چندین بودی است.
درست.
مستقیم به سطح درک بالای مردم ارتباط نداره. مثلا به وضعیت اقتصادی مردم ارتباط داره. عنانات ناپسند وقت سطح اقتصادی خانواده پایین باشه، اونا دخترایشان که به سن بالاتر میشه وادار میکنن که بشینن کار کنن در خانه و حمایت کنه از فامیلشان. موضوع اقتصادی و جدا از او موضوع رسوم عنانات ناپسند وقتی دختر کلان میشه، مثلا سن 15 الی 18 وقتی ارقام ما بالا میره که ترک میکنه، بستگی به این داره که مردم مسئول احساس نمیکنن دخترانشان که مثلا وقتی به سن بلوغ میرسن اجازه بده بره به مکتب. و اضافه از او ما در یافته های تحقیقات به این مثلا پی بردیم که دختران اکثرا به کارهای خانواده، به کارهای داخل خانه مصروف هستن. به پسران اجازه میده که بره به مکتب، اما دختران موظف میسازن که از اطفال خردسن که در خانه هستن از اونها حفظ و مراقبت و سرپرستی کنن. و موضوع آخرمی که مثلا امو رفتار و عملکردهای مردم که در از خیل گذشته تا به حال مانده بین مردم یک قسم رسم شده، مسئله ناموسی که چطور ما اجازه بدیم که دختر ما وقتی به سن بلوغ رسید به اجتماع ظاهر شد بین مردم بره یا پیش یک استاد مرد بره در سخانه که بیگانه است. یعنی چند بودی از رسوم عنانات ناپسند بود. و اضافه از او در تحقیق خود ما به وضاحت به این اشاره کردیم که مثلا مسئله سواد والدین دخترانی که مکتب ترک کرده یکی از عاملای دیگه تعیین کننده در بخش رسوم عنانات است. ما بررسی کردیم که فامیل‌هایی که پدر مادرشان، دخترایی که پدر مادرشان با سواد هستند، آمار ترک دخترها در بینشان کمتر است. اما فامیل هایی که بی سواد است آمار ترک دخترها در بینشان بالاتر است. از این موضوع ما پی میبریم که مسئله سواد یک ارتباط تنگ و تنگی به همی باز بودن فضای خانواده و صمیمیت خانوادگی و اجازه دادن دخترها به مکتب رفتن این هم تاثیر داره سر
شما. در تحقیق شما رو من خواندم، در تحقیق شما در با دخترام صحبت شده، دخترایی که مکتب را ترک کردن و یا مشکلات رو برو بودن، کسایی که مکتب را ترک کرده واکنش از اونها چی بوده در رابطه به چی احساس داشتن؟ البته با این دیشان
ما از اونایی که پرسان کردیم زیادتر اکثر دخترها تقریبا ناامید بودن به چند دلیل. یکی حتی دخترایی که به مکتب بودن، ما از اونا پرسان کردیم که چرا همسنفی تو که تو میشناسی چرا مکتب ترک کرد. او بیشتر به این سوال ما این قسمی جواب میداد که ترک نمیکرد، میکرد یا نمیکرد. در آخر با یک سرنوشت ما روبرو بودیم و او یه که احتمال یه که ما به کنکور کامیاب شویم خیلی کم است. حتی اگر به کنکورم کامیاب شویم، بعد از اینکه ما از پنتون فارغ میشیم فرصت های شغلی خیلی کمتر بر ما نصیب میشه تا به پسرا. و این دلیل ما هر چقدر زحمت بکشیم خب بالاخره اگه چوه همین دلیل بوده که مثلا سنفی ما هم اگه تبه تر کرده
یک استدلال لکانوادام شاید کنن امورای فرزندانشان همین باشن.
بله. و دلیل دومه که ما از رفتیم سراغ دخترایی که مکتب ترک کرده بودن، از سنفیشان اول پرسان کردیم، بعد از دخترها پرسان کردیم. اونا بر ما گفتن که خب اکثرشان کسایی بودن که خصوصا به سن بلوغ رسیده بودن و شوهر کرده بودن. وقتی شوهر میکنه، شوهرش دیگه اجازه نمیده که بره به مکتب. ای در ردیف دومی قرار داشت از دید دخترایی که مکتب ترک کرده، چون از این منطقه به دیگه منطقه میره، اون نیاز به سپارچه کردن داره، اون نیاز به انتقال اسناد درسیش داره از این مکتب به دیگه مکتب. و همچنان وقتی که عروسی میکنه امو مسئولیت های زندگی زیادتر سرشان تحمیل میشه که باید به اونا برسه تا یکی به مکتب بره. و ای یک بسیار ارقام بالا را ما در بین زنای ایری یافتیم. و موضوعی که در به تعقیب قرار داشتی بود که دخترها میگفتن که ما را از مکتب پدر ما یا برادر ما اجازه نداده که بریم، به خاطر از اینکه اطفال خردتر از اونها بوده که باید در خانه بشینه، از اونها حفظ مراقبت کنه و پدر و مادرشون باید به مسائل اقتصادی زندگی برسن.
بسیار زیاد تشکر آقای خزدوی. خب ما شماره تماس با برنامه را با شنونده عزیز شریک می‌سازم. شما میتونید شنونده عزیز با استفاده از شماره های تماس با ما با تماس شوین و سوالاتتون را در مورد موضوع برنامه از آقای غزنوی داشته باشین. شماره تماس با برنامه است 0700 82 27 55. شماره بعدی است 0799 20 35 40. در ازاده رادیو در نو اوریدون کوز مزش میرت است پختون و انتاس کولشی لدیش میرود خب استفاده لخبرون سر اړیکی ونیسی او لغزنی سیب څخه خپل پختنی مطرح کړی د شمیر خبرونه شمیرې دي 0 200 20 55. د خبرونه بل شمیرې ده 0 900 40 50 40. بله شنونده داریم، میشنم کی هستن و از کجا تماس گرفتن؟ بله سلام علیکم. بله سلام قاری صاحب، مهربانی است از غرازی. بله مهربانی.
السلام علیکم. سلام و سلام علیکم. علاوه بر اینکه اون کارت اون خبر بون کو برنامه نرم تا سلام و علیکم.
وعلیکم السلام قاری صاحب، مهربانی.
تشکر واقعاً سموهم ده تعلیم و تعلم خدا هرچی عقبی خو خبره دا چې پاکستان کې چې د نجونو د تعلیم پیشدی ورسره یا کال په کال لږی یو خدا خرافات او ریواجات او ناغونه دودونه اگایی ده بله نامنی ده پل پاکر اقتصادی ده بل خوشنات برانه ایزان ده ده خبره ده او بل ده عجات و عزار ده خلق ده واتیان ساسو ملمه شهره وطره ساسو ملمه تین پرسنه ده ده فکر نکوی چه یو نامیل بیده همی چه مسلکی استازانی هم نست دنجونو ده تعلیم ده پاره او بل ده که مکاتب سجال تنجیه و الوکان گر سبکواری بلرون ده دنجونو ده نست که چخپن جونی واسی او بل پوستانه می داده چه کسیلی یعنی خالق سن نگرسه که وستانسی گوری چه آغا رسر باید ریسکی یو دینی مدرسه که ده تجاوزی جنسی پر لفتلنی معصومی مضمون جری بانی وسو نچه مکافات و مجازات
دیره من نقصه جندی واسه حتما انشاءالله تست پختین دو زوابای. بله شنوانده دیگه داریم، میشنیم کی هستن؟ بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟ بله صدای شما را ما میشنوم، بفرمایین.
سلام علیکم.
علیکم السلام. بله بابا نما خوش آمدین، بفرمایین کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟
من خوشحاله سرزم.
بله مهربانی اوکی. بله استازو غیق رازی. بله چو گستی؟ بله 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 استازو غیق رازی مهربانی اوکی چو گستی لکومی سخماری کنی ولی؟ بله استازو غیق رازی مهربانی اوکی استازو غیق لرو منگه مهربانی. بله متاسفانه دیگه موږ غږ نه اوریدو. خب دوی ته بیا راوګرځو که بیا ورساړی کوي ولا. بله خو خاص قرش پښتون از جورجان نو سوال داشتن که اینا دو علت ترک خود از اینا گفتن که بیشتر دی اواخر شایعه بوده در بین مردم که می فقر اقتصادی بوده و دیگه هم از اذیت و آزار گفتن که باعث از شده خانواده دل خانواده ها دل سر چون و تا احساس خطر کنند در رابطه با فرزندانشان در مکاتب که شما هم بیشتر اشاره داشتین در این مورد. چقدر این باعث از این شده که خودمی کسایی که شما هم راشون صحبت کردین در لابلای تحقیقتان اینا امی دو عامل ده چقدر با یاد کردن خانواده ها چی میگفتن و شما چون شما با والدین شاگردان صحبت کردین اونا حراسشان از چی بودن چرا گفتن فرزندانشون از مکتب بیرون کردن؟
تشکر شنونده ما قاری صاحب. دقیقا چیزی که اونا اشاره داشتن ما در راپور تحقیقی خود ما هم یافتیم موضوع نبود استادان مسلکی در مکاتب. نبود استادان مسلکی زنان در مکاتب، بسیاری از دخترانی که مکتب ترک کرده بودن گفتن ما در وقت به دوران لیسه میرسیم، از دوران ابتدایی به دوران لیسه میرسیم ما استاد زن رسمی مسلکی نداریم که در مکتب ما درس بده. استادانی که در مکاتب درس میده اکثرا کسایی هستن که از سن 12 خودشان فارغ شده یا هم فارغ نشده. استادایی هستن که مثلا به علوم دینی یک ذره تسلط دارن و اونا آمدن مضامین ساینسی را تدریس میکنن که از این موضوع اشاره کردن. و موضوع آزار و اذیت بله، ما در ساحه تحت پوشش خود در جایی که تحقیق کردیم پاسخ دهنده های ما بر ما این موضوع را صریحا اعلان کردن که ما در مسیر را احساس مسئولیت نمی کنیم.
درست.
وقتی ما از خانه تا به مکتب میریم خصوصا در شهرهای کلان که مثلا آدمای بیگانه خیلی زیاد است، در شهرهای خرد در قریه یک قسم ارتباطی ارگانیکی بین خانواده‌ها خیلی زیاد هستن، یک دیگه شون نمی‌شناسن. موضوع آزار و اذیت به اون سطح بالا مطرح نیست. اما در شهر کلان که بیگانه‌ها خیلی زیاد هستن دخترها احساس مسئولیت نمی‌کنند تا یکی به مکتب برن. و به این موضوع درست است اشاره کردن. موضوع فقر اقتصادی ما قبلا اشاره کردن که والدین و اونا دخترانشان میگفتن که شما به کارهای خانه زیادتر برسین، ما بریم به کارهای اقتصادی خانواده میرسیم، شما از اطفال سرپرستی کنین، بچه ها بره درس بخونه. به تایید گفته های قاری صاحب این عرصه موضوع از جمله سوالاتی بود که ما از پاسخ دهنده های ما از اونا پرسان میکردیم و اونا هم به ارقام خیلی بالا اونا تایید میکردن. اما موضوع امنیت و رسوم عنانات در سطح بسیار بالایش قرار داشت.
شرایط از اینا یا پیشنهاد اینا به خاطر برگشت به دوام تعلیم البته چی بوده اگر شما پیشنهاد کردین؟ چون قاری صاحب یک مورد را اشاره کردن، گفتن که بعضا صنوف مشترک درس بین دختر و پسران باعث از شده که خانواده البته دل سرچانه نگذارن دخترانشان مکتب بره. چی گفتن دختران و عزیزم نایم شکایت داشتن؟
دقیقا در مجموع پاسخ دهنده های ما بر ما میگفتن زیادتر دل سرد بودن. یعنی به این جواب ما به این یکی از سوالات ما همی بود که مثلا چطور میشه که شما دوباره به مکتب برگردین. اونا بر ما میگفتن بسیار به صورت دل سرد، اگر زمین هم اساید شما به ما بر میگردیم. وقتی ما بیشتر کنجکاو میکردیم که منظور شما از زمین هم اساید ساختن چی هست، اکثریتشان میگفت اگر فامیل ما اجازه بده، اگر پدر ما اجازه بده یا برادر ما اجازه بده ما میرم به مکتب. اما اکثریت دیگه ایشان بر ما میگفتن که نه نمیشه، حال به خاطر ما فاصله گرفتیم، 2 سال 3 سال شده ما مکتب نرفتیم. کسایی که در ردیف ما قرار داره اونا خیلی پیش رفتن، ما سن ما کلان شده، اگر ما بریم بین دخترهای خرد یا کسایی که به سن خرد قرار داره بین اونا بشینیم ما احساس راحتی نمیکنیم، یعنی میشرمیم. دقیقاً به این سوالا اینطوری جواب میدادن.
در مورد از اینکه ترک مکتب، خب وقتی یک دختر از سن 15 سالگی تا 18 سالگی اینا مکتب را ترک میکنن، بعدن شما باز گفتین که بعضی از اینا میرن ازدواج میکنن و بعضشون به رستگی به خانواده، چی فکر میکنین که این سن دقیقاً سن هست که اینا رستگی کنن به یک فامیل بزرگ و یا اینا تن به ازدواج یک مسئولیت بسیار کلان بدن؟
در پیشنهاد تحقیق ما همی بود که ما باید مانع ازدواج دختران زیر سن شویم. اما بله، به حساب یافته های ما دخترانی که مثلا سن 15 17 18 به سن بلوغ میرسن، اولی که اونا راحت نیستن در اجتماع، مثلا در اجتماع سنتی
درست.
که بین مردم ظاهر شوه، و دومی که از لحاظ باید در خانه باشن و به سنی هستن که مسئولیت بگیره از اطفال خردتر سرپرستی کنه. و علاوه بر از این مشکلات دیگه ای که مثلا ما گفتیم دسترسی به مکاتب، فاصله زیادی بین مکتب تا خانه را، این هم یک از عوامل تعیین کننده بود، چون دخترایی که یک زیر سن هستن مثلا تا سن متوسطه میخوانن اونا از لحاظ سنی به او مرحله نیستن که والدینشون نگران باشه که کدام آسیبی متوجه زنا نباشه. اما وقتی که به سن بالاتر میرسن دقیقاً اونا نگران میشن.
درست. آقای غزنی، ما میخوایم که بیرونتر از این چی مسلکی شما برم، حس شما چی بوده وقتی جزایر شدین؟ آینده از این دخترها را چه قسم میبینین؟ فکر نمیکنین خیلی دشوار است وقتی یک کس از یک محیط تعلیمی و تحصیلی بیرون میشه و میره یک آینده مبهم را انتخاب میکنن؟
واقعا وضعیت نگران کننده است، چون آمار کسای دخترایی که مکتب ترک میکنه به صف بالایش قرار داره، حدود 60%، یعنی نصف بالاتر است. و بی‌سواد بودن به معنی که یک به یک معنا به عنوان ناتوانی است، ناتوانی ذهنی نه نه ناتوانی جسمی.
درست.
اگر ما این دوتا را مقایسه کنیم، ناتوانی ذهنی و ناتوانی جسمی، این را بهترتر میتونیم درک کنیم که وقتی یک نفر ناتوانی جسمی است یا لنگه است یا نمیشنوه چقدر مشکل است. اما به همی به مقایسه همی وقت دخترانی که مثلا سواد ندارن در یک جای میره و آدرسش پیدا نمیتونه، یک چیز را خونده نمیتونه، یعنی از لحاظ ذهنی خیلی زیاد محدود میشن.
و کسایی که به ازدواج مجبور ساخته شدن در این سنین و بعد تشکیل خانواده میتن بیشتر به اینا مشکل تر میشه،
به اونا مشکل تر میشه. به خاطر وقتی ما در یافته های تحقیق خود اشاره کردیم که والدینی که با سواد است زندگی مرفه تر و سطح ترک دخترها در بین از اونا کمتر است. و اینایی که مثلا زیر سن ازدواج میکنه و از مکتب باز میمانه به معنی ای است که ای برای نسل بعدیش روی اطفالش هم تاثیر داره، تاثیر مستقیم به مو سرنوشتی که والدینشون روبرو میشن و مو سرنوشت اطفالش بعد از هم روبرو میشه، یعنی نمیتونه زندگی خوبتری برشون تصور کنه.
بله، یک مورد را که در آغاز ما سرش صحبت کردیم در مورد علت اقتصادی مشکل که بیشتر شما گفتیم که 60% کسایی که از مکتب محروم شدن و کشته شدن اینا دخترها هستن، اما خانواده ها در این مورد 40% شو باز پسرها تشکیل میدن. فکر نمی کنین کمی علت اقتصادی را که اینا دلیل میارن بسیار یک دلیل ضعیف نیست از سوی خانواده ها؟ چون وقتی کس به پسر خود پیسه داره که روان کنه به مکتب و بالاش مصرف کنه بالای دخترنی، این فکر نمی کنین که علت ناشی از اون فکر تبعیض‌آمیز است در نزد خانواده ها که دیدگاه دوگانه دارن نزد بچه و دخترها؟
به نفس خودش دقیق است. نه. چون ما گفتم موضوع رسوم عنانات مابسند یا موضوع فقر اقتصادی که در خانواده وجود داره، این تنها به تنهایی خودش همی تو به وجود نامده.
بله.
عوامل اجتماعی دیگه در پهلوی فقر اقتصادی وجود داشته شست. که باعث شده دخترها زیادتر محدود شود و همو تبعیض جنسیتی که فامیلا فکر میکنن به نفع دخترایشان است.
درست.
که اگر دخترها بیرون نرسد من نمیبینه. اگر دخترها مثلا به مکتب خب به این فکر نمیکنن که چقدر پس میمونه، به این فکر میکنن اگر مکتب نره مسونتر میباشن و اونا فکر میکنن این به نفع دخترایش است، در حالی که اون نیست. مثلا ما تنها موضوع فقر اقتصادی را اگه در نظر بگیریم خیلی خوبتر میباشه که بچه‌ها در خانه بشینه کار کنه، توان فیزیکی بیشتری داره.
درست.
چون میتونه درآمد بیشتری بر خانواده‌شون کمایی کنه و دخترها بره به مکتب چون توانایی فیزیکی کمتری داره در مقایسه، چون دو خصوصا در ولایاتی که مثلا بیشتر کار زراعت و کار شاقه میباشه. اما والدین به این فکر نمیکنن، به این فکر میکنن که خب پسرشان در پهلویشان میمونه بعد از تا سالهای سال و اونا اگه به مکتب بره یک حمایه اقتصادی در دراز مدت پیش از اونا میباشه.
درست.
اما دخترایشان خب بعد از اینکه مثلا به سن بلوغ میرسه ازدواج میکنه، از این خانواده به جای دیگه میره. به برداشت ما به این فکر رسیدیم که اکثرت والدین با اینطوری ذهنیت برخورد میکنم.
در مورد خب این سروی یا می تحقیق شما به نحو یک تحقیق از اجتماع هم از در افغانستان، چون شما گفتین که بیشتر خانواده ها نگرانی ازی دارن که وقت دخترشان میره به مکتب مسیر را به اینا جامعه برای اینا محفوظ نیسته، یعنی ای تو هست که در مجموع همی ذهنیت در جامعه مطالعه تغییر نکرده با وجود از اینکه در 18 سال گذشته کار صورت گرفت به خاطر آگاهی آمه، به خاطر روشن شدن اذهان آمه در این رابطه و به خاطر اهمیت هایی که تحصیل و تعلیم دخترها داره، چی فکر میکنین مردم تا بالده به می تو یک تغییر آماده نشدن؟
به این معنی نیست که وقت ما 60% میگیم دخترها ترک کرده کارهای چند دهه قبل موثر نبودن. به این بود دیگهش ما فکر کنیم وقتی 40% دیگه در ارقام ما وجود نداره، یعنی از 100% ما به 60% رسیدیم، به معنی است که کارهای ما نتیجه داده. و پیشنهاد ما در یافته های تحقیق همی است که کارهای ما را ادامه بدیم، همراه والدین، همراه شوراها، همراه وکلای گذر، همراه متنفذین منطقه با اونا کار کنیم، ذهنیت بتیم و به از اونا زیادتر مثلا از طریق ملا امامان این منطقه از بود اسلامی قضیه. یک شنونده ما سوال کردن که مثلا چطور از دخترها به موضوعات دینی زیادتر بپردازن، این دقیق است، ما موضوعات دینی را در نصاب درسی ما داریم در دوران مکتب و این خوب است که بسیار به صورت چشمگیرترش بیشتر در نصاب شامل شود تا یک مثلا دخترها مضامین ساینسی را ترک کنه برای یک مضامین دینی را جداگانه بخوانند. نه، ما در ترکیب هر دویش پیشنهاد میکنیم مضامین دینی.
در مورد همی مشاقیر که شما گفتین، میرویس بلخی وزیر صاحب معارف هم در جریان همی برنامه که شما یافتای تحقیقتان ایران میکردین نگفتن که ظرفیت های منابع بلخی وجود داره که ما بتانیم خانواده ها و دخترها را تشویق بکنیم که به ادامه تعلیم و تحصیل بپردازن. در جریان تحقیق، انجام تحقیق، شما چی تو منابع و یا عوامل بلخی را یافتین که بتانه باعث ازی شواگ در آینده ها باعث تشویق خانواده ها شود تا دخترهاشان به مکتب بانن و تا لازم و عوامل استفاده منابع استفاده نشده؟
دقیقا وزیر صاحب محترم اشاره داشتن و ما در جریان یافته های خود سوال مستقیم از پاسخ دهنده های ما نداشتیم به این مورد، اما برداشت ما از جریان تحقیقی است که هیچ یک از والدین به ضرر اطفالش فکر نمی کنه، به ضرر دخترش فکر نمی کنه. بالقوه اونا آمادگی را دارن که اگر شرایط مساعد شوه دوباره دخترهایشان به مکتب روان کنن. در مکاتب ما یافتیم، مثلا در ولایت بدخشان به ما اکثریت پاسخ دهنده ما پیشنهاد میکرد که اگر برنامه غذایی WFP دوباره روی دست گرفته شوه، ما میتونیم که مثلا یک برنامه تشویقی است، دخترای ما تشویق میکنه که بره به مکتب. و همچنان برنامه یونیسف اگه دوباره از سر گرفته شوه که کتاب و قرطاسیه و اینا توزیع میکرد به دسترس ما باشه، ما میتونیم دخترای ما را اجازه بدیم بریم به مکتب. اما اگه چیزا نباشه، در اکثر جای ایرما باید به خاطر داشته باشیم که خانواده توانایی پرداختن خرید کتاب و قرطاسیه را به اطفالشان ندارن و این ظرفیت بالقوه در والدین وجود داشت که وزیر سبب اشاره داشتن که اونا خوشبین هستن به این موضوع که دخترشون بره به مکتب.
درست.
اما اگه زمین هم مساعد شد،
در مورد نقش علما شما گفتین نشقه اینا از امو جایگاهشان استفاده کردن به خاطر تشویق خانواده ها، وی که در تحقیق شما هم را از اونا صحبت کردین که اینا چی تعهدی دارن در برابر جامعه به خاطر تشویق کردن خانواده ها و همچنان دخترها و همچنان و آماده کردن ذهنیت جامعه به خاطر پذیرفتن تعلیم و تحصیل مساوی به دخترها و پسرها؟
ملا اماما و روحانیون در مناطق مختلف از چهره های بسیار تاثیرگذار روی ذهنیت مردم میباشه و اکثرا نظر اونا عرف و عنانات مردم تشکیل میده و نظر اونا به احترام دیده میشه و ما به احترام میبینیم و اینا تاثیر داره سر روی ذهنیت مردم. ما مستقیما همراه روحانیون جمع میکاری صاحب پوشش ما نبودن، ولی به باور ما در جاهایی که ما کار کردیم خصوصا در ولایت بلخ، در ولسوالی چارکند و خلم، روحانیون نقش بسیار تأثیر کننده سر از این داره که مثلا ذهنیت مردم تغییر بده و موضوع تعلیم و تربیه را از لحاظ دینی به مردم وضاحت بده و روشن بسازه.
بسیار زیاد تشکر آقای غزنوی از اشتراک شما در برنامه.
شما مثلا
شنونده عزیز برنامه شکست سکوت.